قسیم سولامال څخه مننه چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیزې وړاندې کړل. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاته برخه کې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی اونیز پروګرامونه اورو، خو له هغې مخکې د تاجکستان په هکله یو رپورټ لرو. د تاجکستان حکومت د خلکو پر مذهبي فعالیتونو خپل کنټرول زیات کړی دی. حکومت دا ګامونه وروسته له هغې پورته کوي چې ویل کېږي سلګونه تاجک ځوانان په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. پوښتنه اوس دا ده چې دغه ډول اقدامات به تاجکستان باثباته کړي او که ناکراره. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ اوروي.
نبی جان د تاجکستان په دوهم ستر ښار خوجند کې د ویښتو او ګیری جوړولو دکان یا سلمانی لري. نبی جان ازادي راډیو ته ویل، د تیر بل هر وخت په مقایسه نن سبا د دوی کاروبار ښه دی. د نوموړي په خبره، مخکې به خلک یوازې د ویښتانو جوړولو ته راتلل، خو اوس زیات کسان راځي چې خپلې ګیری کمې کړي. نبی جان وایي، نن سبا د ښار په لارو کوڅو کې داسې څوک نه ویني چې لویه او ببره ګیره ولري. پر مذهبي فعالیتونو د حکومت سخت کنټرول پر هغو سړو او ښځو زیات متمرکز دی چې د اسلامي تقالیدو او طریقو له مخې جامع اغوندي. تاجک پولیسو له لارو کوزو څخه یو شمېر کسان هم نیولي او په زور یې پرې ګیرې خریلې دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې ویل، بهرنیان غواړي د جامو اغوستلو له دود څخه په تاجکستان کې د سخت دریځۍ د پراخوالي لپاره ګټه پورته کړي. دا ولسمشر دا څرګندونې د یو خبرداري په توګه اخیستل شوې دي او نن سبا د پایتخت دوشنبې په سرکونو د سړو او ښځو د جامو څرنګوالی بدل شوی دی. کچا هم چې حکومت په محضر کې د تاجک اتباعو لخوا د مذهبي جامو اغوستلو په مخنیوي کې بریالی شوی دی، خو دې اجراءاتو یو لړ اندېښنې هم پیدا کړې دي. داسې ویره هم پیدا شوې ده چې د حکومت دا ډول اقدامات ښایي د مذهبي او غیر مذهبي کسانو ترمنځ واټن لرې او اختلافات زیات کړي. په تاجکستان کې اوس هم د اسلامي ډلو د وسلوال فعالیت په اړه ویره موجوده ده، ځکه دا هیواد شل کاله وړاندې د مذهبي ډلو چې د ډیموکراټانو ملاتړ ورسره وو او د پخواني شوروي اتحاد د طرفدارانو ترمنځ د خونړۍ کورنۍ جګړې ډګر وو. د هغه مهال په جګړه کې شاوخوا 300,000 کسان وشل شول. دغه راز د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ هم د تاجکستان امنیتي ځواکونه او د دې هیواد سخت دریځې ډلې په ګورنو بدخشان سیمه کې له یو بل سره په جګړو کې ښکېلو. په تاجکستان کې دا مهال هیڅ کومه اسلامي ډله په سیاسي او حکومتي چوکاټ کې فعالیت نه لري. ولسمشر امام علي رحمان استدلال کوي چې د اسلامي ګوندونو له مخنیوي څخه هدف د سخت دریځو وسلوالو د پیدا کېدو مخه نیول دي. د تاجکستان لوی څارنوالي وایي، دا مهال د هغو 440 تاجک اتباعو دوسیې څېړي چې په سوریه او عراق کې د داعش او نورو سخت دریځو ډلو په لیکو کې جنګیږي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانو ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا اورې، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په وګړې کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلام. د انصاف په لټه کې د خبرونه کې مو د سید یوسف ستونزې راخېستې. سید یوسف د ازادي راډیو ور په کومه هیله ډبولې ده؟ په خپل به یې له دوا وروچې د خبرو پښتو ژباړه خان محمد سین را سره شریکوي.
ما سید یوسف هست، یک تن از معیوبین شهر کابل هستم. مشکل ما ماشای سال 1300
زمانم سید یوسف ده، د کابل خار یو معلولیم. زما ستونزه زمونږ د 1393 کال د معاشونو په اړه ده. کله چې مونږ د معیوبین ریاست ته ولاړو نو حواله شي، پرته له دې چې دا وګوري یا بررسی کې راته وویل چې تاسو دوه نمونه یې په دوه ځایونو کې مو کار ته اخیستې. دا یې هم راته وویل چې تاسو ولایت ته ولاړ شئ، سارنوالۍ ته ولاړ شئ چې دوه نمونه یې. زه خپل ولایت ته ولاړم. هلته مې عریضه وکړه. زه او یو بل کس هم وو. موږ ته یې مکتوب راکړ او هغه مو راوړ د مایوبینو ریاست ته. دا د تیر کال د عقرب د میاشتې وروستۍ نیټې وې. بیا دوی راته وویل چې موږ اوس بودیجه نه لرو، نو چې کال ته مو ستاسې معاشونه حواله کول، دا معاشونه به هم ورسره حواله کړو. خو بیا مو چې مراجعه وکړه، بیا یې راته وویل چې بودیجه نه لرو. نه پوهیږم چې زموږ دا معاشونه دوی خپله فریبکاري کړې، ورنه استفاده کړې او که څنګه.
د انصاف پلټه کې
د سید یوسف د تیر کال د مارچ ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو وزارت د شهیدانو او معلولینو لمرستیالې جمیلې افغانی سره شریکه کړې. نوموړې وویل،
خدای وروره، موږ په دواړه حرکت کې مشکلات لرو. یو د دونه کسان دی چې دوه کارتونه لري او د دوه کارتون نه حقوق اغېستې. ما نه مخکې اداره چې وو هغوی بیا په سارنوالۍ کې یو تعداد کسان معرفي کړی دی چې هغوی دوه کارتونه لري او د دوه کارتونو نه حقوق اغېستې دي. موږ اوس د سارنوالۍ احکام دپاره منتظر یو. بعض کسان دا دی چې خپل لمغه جریمه، نقدي جریمه او دا شیان هم پرداخت کړی دی او یو تعداد زیات زموږ کسان پاتې دي چې هغه مسله حل شي. او تقریبا څو ځل موږ ریاست جمهوري ته هم مکتوب ولیکل، پارلمان ته هم، سارنوالۍ ته هم، چې دوی روزانه مراجعه کوي او د دوی مشکلات دی، ځکه دواړه کارتونه اوس بند شوي دي، هغوی نشي چې خپل حقوق حاصل کړي. موږ طرف نه ټول کارونه شوي دي. امیدوار وو چې په نږدې راتلونکي موږ ته دولت رهنمایي وکړي چې نهایي فیصله څه به وي. خو موږ چې پیشنهاد کړي وو چې یو مقدار دغه حقوق جریمه په شانتې دوی نه واخلي او هغه حقوق چې دوی زیاتره اغوستی دي هغه هم دوباره مسترد کړي. امیدوارم چې نشته راتلون که دا مشکل حل شي. بعض کسان هم دی چې بعض داسې مشکلات لري چې په یو کارت کې دوه کسان دا خودی لږ هغه هم دی ډېر مهارت هم پکار دی. کیدای شي چې د دوه کسان یو نوم به وي، د پلار هم یو نوم به وي، خو د نیکه نوم کې چې لږ مختلف وي یا ولایتونه مختلف وي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ یو داسې جامع او ملي ډیټابیس نه لرو، ځکه دا مشکلات لرو. چې تاسو ته خپل شکایت ویلی دی، هغه کیدای شي چې دوباره عریضه وکړي، کې هغه یو تای مراحل هغه عریضه غواړي چې هغه وشي، هغې نه پس د هغوی حقوق اجرا کېږي، موږ ته مشکل نه لرو. په تخصیص په باره کې چې ولې تخصیص نه ورکول کېږي، تقریبا د وزارت مالیه سره موږ څو ځل تر اوسه پورې درخواستونه موږ کړي دي چې دا کال موږ ته تخصیص ډېر کم ورکړی دی. نه صرف دا کال، پروسه کال هم تخصیص کم راغلی او سه کال هم تخصیص کم دی. دا مشکل وزارت مالیه سره دی. خو امیدواریم چې له خیر سره نن یا سبا وزیر صاحب بهر نه راشي، هغوی شورای وزیران سره، وزارت مالیه سره مجلس لري، انشاءالله یو نهایی حل ورته پیدا شي. چې دا تخصیص راغلو بیا انشاءالله موږ اعلان کوو، دوستان ته خبر ورکوو چې خپل تخصیص خپل بانکونه نه واخلي.
موین صاحب، د دغه ورور ستونزه د درینویم کال د ماشونو په برخه کې ده.
ورور، ما تاسو ته وویل کنه چې پروس کال نه هم تخصیص پاتې دی، سږ کال نه هم تخصیص پاتې دی. تر څو چې دا مشکل سږ کال تخصیص مشکل حل نه شي، موږ د پخوانۍ عریضه نه شو اغوستی دي. هغوی کیدای شي چې خپل عریضه راولي، موږ وساتو، کله چې دا سږ کال تخصیص مسله حل شي، بیا موږ بل کالونه چې پاتې دي د هغې تخصیص په باره کې بودیجه پاتې شي، بیا هغې دپاره اجراات کولی شو.
یعنې په هر صورت کې خو د دوی حقوق ورکول کېږي؟
باید وشي، خو دا د دولت بودیجه باندې اړه لري. زمونږ اداره چې دی، موږ صرف هماغه کاغذونه دا مسؤلیت لرو چې عریضه واخلو، طی مراحل وکړو، د اسناد دا شیان. بودیجه خو دولت په اختیار دی، دولت ورکوي او دولت هم سیده په بانک کې اچوي. چې د دوی تخصیص په بانکونه زی هغه سره بانکی کارتونه شته او دوی زی خپل پخیسې اخلي. پیسې زمونږ ادارې سره نشته، هغه وزارت مالیه سره او دولت سره دی.
د انصاف پلټکه
سید یوسف رو رحیله د چخ پرونه دی اوریدلې وی. زمونږ دنده تر چارواکو پرې ستاسې د ستونزو رسول دي. دوستانو تاسې هم که څه ستونزه لرئ له موږ سره یې شریک کړئ، موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې ستاسې ستونزې تر مسؤولو چارواکو پرې ورسوو. د تلیفون شمیره مو ده 0992 89 93. ژوند مو بې ستونزو.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
ډیره زیاته مننه کوم میرمن انسان پرست مشتمل د مرکه فرصت راکړ. په لومړي سر کې غواړم وپوښتم چې مشتاسي د نومبر د 15مې یعنی له شد سره د تاوتریخوالي د منې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې یو. غواړم سوال کوم چې تاسو غواړئ ځینې نوي کمپاینونه شروع کړئ چې د پخوا څخه په تغییر ولري، نوې لارې چارې مخته ونیسئ چې د شد سره تاوتریخوالی له منځه ولاړ سي یا راکم سي. پاول سر کې د همدې کمپاین په اړه معلومات راکړئ چې دا څه ډول کمپاین دی، په کوم ځای کې تاسو غواړئ د کمپاین شروع کړئ.
ډیره مننه. همدارنګه چې تاسو خبر یاست، موږ د شپاله سورزنۍ کمپاین د تیزو په مقابل تاوتریخوالی مبارزې پیل کړې دی او موږ غواړو چې خپل مبارزې ته یو نوی چهره ورکړو او په بل ډول مبارزه پیل کو. لکه چې تاسو پیږی تل دا پختنه دی چې ولی تاسو مبارزه ډیره اغیزمن مبارزه نه دی او موږ اوس غواړو د پخوا په پرتله یو څه بدلون راوړو په خپل مبارزه کې. موږ اوس غواړو چې نور تجلیلونه، محافلونه، محفلونه لا کته هم زه په دغه دوه نیم کاله چې دې بخش مسؤلیت لرم تل زما مبارزه همداسې وي. خو زه خپل نورو خویندو ته هم بلنه ورکوم چې مبارزه باید په قراو ثباتو کې زی لا دیرو مجللو هوټلونو مبارزه شدي، خو مګر ډیر اغیز نه لري، مصرف ډیر دی، اغیز لږ دی. موږ اوس تللی یو په لری وطن محلاتو کې، په قراو قصباتو کې، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نن ورځ زما همکاران، زما د مرکزی دفتر همکاران جبل سراج ته تللی دی او د هغه ښځو چې تاوتریخوالی تجربه کړی دی او خشونت ځپلی ښځې دی هغوی سره مرکې لري، هغوی ته آگاهی ورکوي، هغوی ته اطلاع رسانی ورکوي تر څو چې هغوی پوهیږي په هوای د دوی د پاره ډیره اغیزمن دی، د دوی د پاره با اهمیت دی او تاثیر هم انشاءالله چې ډیر وي.
بله، دا کمپاین به په ټول افغانستان کې په څلور دیرش ټولو ولایتونو کې وي.
بله، موږ هم په ولایتو کې په هغه ځایونه چې ساحوي او ولایتي دفترونه لرو دغه مبارزې پیل کړې یو چې هغوی هم په قراو قصباتو کې باید چیزی په هغه ځایونه چې امن دي. البته په ناامن ځایونه موږ نشو کولای چې ځو، په هغه ځایونه چې د دولت تر حاکمیت لاندې دی او امن دی هغه ځای باید چې زموږ همکاران وزي او هغوی ته پوهاوی ورکړي.
مخکې تاسو ویل چې موږ غواړو د ډېر مجلل حالت څخه چې په مجلل هوټلونو کې تاسو محفل نیسئ یا تبلیغ کوئ، کمپاین کوئ، د دې حالت څخه ځان وباسئ، فکر کوئ مخکینی کمپاینونه ولې ناکامه وه؟ سره له دې چې دونه مصارف وسوه، سره له دې چې دونه مثلا هڅې وسولې، ولې د کمپاینونه داسې ډېر ځای ونه نیوئ او وروسته تر بلې برعکس موږ شاهدان یو چې اندازه د خشونت یا تاوتریخوالي مخ په ډېرېدو ده تر دې چې راکمه سي؟ څه مشکل یې درلودی مخکینی کمپاینو؟
البته چې دغه ډېرېدو او زیاتوالی چې دی دې په تجلیلونو پورې اله نه لري، خو مګر ډېر شوی دی او بل عاملونه لري. مګر زما انتقاد تل په مجللو هوټلونو دغه محفل تجلیلولو چې اغیزه کم دی. اشخاصو تکرار دی پیامونه تکرار او هغه سو چې په هوای ته ارتيالري اونه شو کولای چې دغه مجلل هوټلونو ته په بار کې راځي او غوګونیسي او بنان اغیزی هم لګو. اوس چې موږ غواړو اوس چې موږ تللي یو په قرا او قصباتو کې او هغه ښځو ته پیام ورکوو چې هغوی التیا لري او په ساده ژبه او په ډیره زیات وخت کې، یعنی وخت هم ډیر شوی دی، په وخت کې هم زیاتوالی راغلی دی، موږ کولای شو چې د هغوی په ژبه د هغوی په نیاز پورې اړه معلومات هغوی ته ورکوو، تر څو چې انشاءالله غواړو چې ډیر فیدبک واخلو او اغیزه هم انشاءالله ډیر. البته موږ هم غواړو چې نه یوازې د ښځو دپاره دغه پوهاوی سیستم پیل کوو، موږ غواړو چې نارینه و ته هم پوهاوی ورکوو. دا پوهاوی یوازې د ښځو دپاره نه دی او د سلو دپاره هم دی.
فکر کوي دا ځل به تاسو موافق سي نسبته خواته، ځکه چې اوس نامنی هم زیاته ده او دا ساسو د کار مقابل کې یو معنی جوړې دی. سي فکر کوي دا کمپاین به مصونه موافق وسی.
موږ د خدای تعالی په توکل او د پیروزی په هیله دغه کمپاین پیل کړی دی. پیو به ګورو چې څه به وشي.
یو بل مشکل چې په دې وروستۍ کې را پیدا سو، تاسو اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په دولتي ادارو کې خصوصا په امنیتي ارګانونو کې ښځو سره دوه ډول چلند یا برخورد کیږي. فکر کوي دا مشکل څونه جدي دی، ځکه چې مخکې هم داسې کله کله شکایتونه موجود وه، اوس هم په خپل حال باندې پاتې دی. مشکل په کوم ځای کې دی؟ څونه جدي دی؟ څونه تاسې اندېښمن یاست له دې حالت څخه؟
ولو دا ډېر جدي دی، دا ډېر جدي فاکت دی، دا ډېر جدي فاکتور دی. دا تاسو پوهیږئ چې کم تربینی لږ شمیرل تر ټولو نه مهمه تاوتریخوالی دی چې ښځې ورسره مخامخ دي. تاسو په ټولو دولتي ادارو کې او په خاصه توګه په نظامی او امنیتی ارگانونو دغه تاوتریخوالی وینی، یو دا چې هغوی ښځې ته یو څه لږ ویني او بل دا چې چلند یې ډېر ظالمانه دی او بل ډول دی. زه نشم یوازې هغه تاوتریخوالي ته اشاره ورکوم چې تر یو کال پورې په هغه باندې خبرې کیږي. هغه یوازې تاوتریخوالي نه دی، هغه جنسی تاوتریخوالی یوازنی تاوتریخوالی نه دی چې د ښځو په مقابل په اداراتو کیږي. کمتر بینی او کمتر شمیرل دا تر ټولو مهمه تاوتریخوالی دی.
او تاسو د دې مشکل د رفع کولو لپاره څونه هڅې کړې دي؟ تاسو په هڅو کوششونو تلاشونو څونه ځای نیولی دی؟ څونه لاسته راوړنې لري؟
زه خو موږ دا مبارزه شروع کړی دی او تر اوسه پورې په اغیزې پوه نه یو. دا د دې لپاره چې دا یو نوی فاق دی چې موږ پیل کړی یو او موږ غواړو چې پوهاوی ورکوو او خپل پیشنهادونو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست مقاماتو ته، دولتي مقاماتو ته ورکړی یو. انشاءالله موږ انتظار لرو چې ښه اغیزه ولري.
یو بل مشکل چې همیشه د علت د تاوتریخوالي د زیاتېدو بلل کېږي، هغه د ښځو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالي د منع د قانون مسله ده چې لا هم په پارلمان کې نه دی پاس سوی او دا فقط د جمهور رئیس د فرمان په شکل باندې دا عملي کېږي، تطبیقېږي. فکر کوي دا ستونزه تر کوم حده پرې د تاوتریخوالي د اندازې په لوړېدو کې رول لري؟ دا مسله چې تر اوسه قانون تصویب نه دی، فقط یو فرمان دی، او تاسو څه پرمختګون درلودل؟ څونه کمپاین مو کړی دی لپاره چې دا ستونزه پارلمان کې حل سي؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، زه لومړی کس وم په پارلمان کې چې دا قانون لیکلی وم او پارلمان ته یې وړاندې کړی وم. خو زما په اند نه یوازې دا قانون چې پاس شوی نه دی، حتی پاس شوی قوانین هم په ښه توګه په محاکمو کې اجرا کیږي نه. که دا قانون پاس شوی نه دی مګر د اعتبار ول دی، محاکم وکولی شي چې د دې قانون پس استناد خپل حکمونو صادروي، مګر خبره د قانون د پاس شوی حالت نه دی. که څه هم زه غواړم چې دا قانون باید ژر تر ژر پاس شي، زما هیله دا ده چې دا قانون ژر تر ژر پاس شي او حکومت پکې باید توجه ولري، خو مګر هغه بل قانون چې پاس شوی هم دی عملي کیږي نه.
او د ورستي پښتني په توګه غواړم او پښتنم چې یو مسله چې په ټولو ته تکان ورکوي او لا هم پر خپل حال پاتې ده، هغه د فرخوندې مسله ده چې کله چې انتقادونه ډېر حکومت ته متوجه دي چې ولې د محکمې پروسه نه مخته نه بیایي، ولې زموږ نه ځینې انتقادونه د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ته هم متوجه دي چې دوی ولې نه پیګیری کوي دا مسله، ولې وخت نا وخت دولتي د روسا سره ارتباط نه نیسي چې دا مسله بل اخره یو نتیجه ورکړي. ستاسو دریځ پر ارتباط باندې څه دی؟
لونه تر هر څه باید تاسو ته وایم چې الحمدلله مونږ لومړی کسان وو، او یا کولای شم چې وایم چې زه لومړی کس وم چې د دې تاوتریخوالي پر ضد جګ شوی یم، هغه وخت چې نور هیڅوک هم جګ شوی نه وای. زما غږ لومړی غږ وای چې د دې تاوتریخوالي پر ضد اوچت شوی وای، او تر اوسه پورې هم مونږ پیگیری کوو، خو مګر مونږ یوازې پیشنهاد ورکوو، نظارت کوو، تصمیم گیری د محاکمو په لاس دی.
بله میرمن یزدان پرست، ډیره زیاته مننه چې موږ د مرکې فرصت ده.
Bye.